د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه او ری چې افغان ولسمشر وای د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي. کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي. د پولې هاخوا کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلی دی چې هیلمند په چمن کې رامنځته شوې لانجه په کراری هواره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي او یو شمېر آسیایي هیوادونه د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. پوره خبرونه په سپین بولدک او چمن کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر وروستیو نښتو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیلمن دی دغه لانجه په کراری هواره شي. شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې په دې مسله باندې خبرې وکړه.
چمن پہ جو کل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے
دی وی چمن کی چتھ شوی باید نیوی نوای شوی موږ د بهرنیو چارو وزارت لاری دغه مسله افغانستان سره تعقیب وو. ما هل تخپل سفیر ته هم ویلی چې دغه مسله تعقیب کړي. جناب اتمر سے پدی مسله خبر شوه. هیلمن يم چې دغه مسله په خاو آرامۍ سره حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو پر افغان لوري باندې بریدونه کړي او دوی دغه حمله غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیلمند دی چې پاکستان د دیادو پیښو د تکرار مخه ونیسي. د کندهار ولایت د والی ویاند بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 افغان ملکان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس پاکستانی ځواکونو وروسته له هغه ډزې کړي چې په چمن کې ایثار مسافرو د اعتراض په ډول د پاکستانی ځواکونو په تاسو هجوم وړی وو او هلته نږدې اورونه بل کړي وو. افغان پوځیانو هم د پاکستان د بریدونو د دفاع لپاره حملې کړې دي. اخوا د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د افغان پوځیانو په ډزو کې ډیورن فرضي کرښې هاخوا 15 ملکان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کوي. محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې دغه مسله یاده کړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانو. دا 1500 تنه طالب زندانیان د طالبانو لخوا پراکول شوی لیست کې شامل نه دي. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی غنی زیاته کړه د طالبانو د ورکړل شوي لیست په اساس تر اوسه 4600 طالب بندیان خوشي شوي او په لیست کې د پاتې 4600 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. طالبانو ټینګار کړی چې د دوی د لیست په اساس دي 15000 طالب بندیان خوشي شي څو بین الافغاني خبرو ته ژر لار هواره شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي زوال سره مخ دی. په راپور کې دا ګواښ شوی چې د کرونا وبا د اقتصادي تاوان په خاطر میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. دغه مسایل د سیګار په پرونی راپور کې راغلي چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلي د افغانستان اقتصاد سږ 2020 کال 10% زوړیا ماته تجربه کړې. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتواله د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کمواله او د قیمتونو زیاتواله لوی عاملونه دي. د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوه. په افغانستان کې سباند شپږ درش نیم زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 1400 تنه مړه شوي. یو شمیر آسیایی هیوادونه د کرونا ویروس د مثبت پیښو له زیاتوالي خبر ورکوي. چین وایي د ژینجیانګ ولایت مرکز ته په سفر بندیز لګول شوی ځکه له دې ښاره د کووید-19 د نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ویتنام هم نن اعلان کړی چې په دنانګ ښار کې 15 نوي قضیې ثبت کړي دي. په فلیپین کې بیا جمهور رئیس رودریګو دوتریت نن اعلان کړی چې په پلازمینه مانیلا کې به د اګست تر نیمایي پورې محدودیتونه دوام پیدا کړي. اخوا په اوقیانوسیا کې بیا استرالیا په ویکتوریا کې د دویمې ورځې په مخ د کرونا وایروس د لوړو شمیرو د ثبت خبر ورکړی. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 1,200,000 انسانان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 6,200,000 کسان مړه شوي دي. د بیپولی خبریالانو ټولنې په پا پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان کایتران په اړه د بیپرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بیپولی خبریالانو ټولنې پرون ویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لیرې وساتي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې په ایران باندې به د بندیزونو لمن لا پسې پراخه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو پرون پنجشنبه ویلی دی چې دا وار به د ایران د فلزاتو یا وسپنو حوزه په دغو پراخو بندیزونو کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه کار هدف دا بللی دی چې واشنگتن اجازه ترلاسه کړي څو کوم کسان په ایران ته فلزات انتقالوي هغه به په تور لیست کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 کال په ایران باندې بندیزونه لګولي دي او دغه هیواد اقتصاد د امریکا د بندیزونو په خاطر له زوړ سره مخ دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندری طالبان آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو له مشورو وروسته پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان د افغانستان خاوره کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي.
درې افغان خلک موږ په کور کې ولګېدل او ورور نه یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونو کې شنه نه وته لپاره خونه کې ومشتي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل وله.
د پاکستان خواته هم مرګ ژوبلا وخت 15 کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د خبرونې ترڅ کې بیلابیلو ولایتونو کې له خپلو خبريالانو سره په دې خبرې کوي چې اوربند څومره مراد شوی. دویم نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوی هله دا ترپایه مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشکولو لپاره مشورتي لویا جرګه راغواړي. ولسمشر غنی په خپل اخترس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشکولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویا جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکړل شوي 15,000 کسیز لس سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ناجیه صافی راپور ته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اخترس پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوي لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اخترس پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنی نه دی چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لویه جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
ښاغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشي کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 1500 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 1500 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خود خغلی اعظمی په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځند لامل شي.
بیا قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کم قانوني اړخه رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپل یو نوی دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زنده یه.
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1500 شپک سوطن خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1500 بندیان جرمی دوسیه لری. حتی موکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکلو. خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندونو لسویلو در وکره.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي لانجې وروستۍ جزئیات څه دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله مند دی چې دغه لانجه په کراري هواره شي. د نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته په یو کنفرانس کې ویلي چې دا مسله به تعقیبیږي او په دې اړه یې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره خبرې کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي چې دوی په پیښه خواشینی شوي او پیښه تعقیبیږي. په کندهار کې چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډیره د ملکي خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړي چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوې. صادق رښتینی له کندهاره دغه راپور رالیږي.
پخونو کې شنه نه وته لپاره یو خونی کوم مستي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شول.
راز محمد د کندهار په میرویس حبزبی روختن کې د خپل ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ما شام دغه واقعي شپه شسمه درې اوان خلیز موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې پخونو کې شنه نه وته لپاره یو خونی کوم مستي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شول. ورندارم شي
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تیر شپې په پیښه کې د وژل شوو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستاني لوري پر افغان کمیساري ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لورو ترمنځ د شپې 3 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حمله کړي چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د روس پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه میشت وه راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینې معمولې د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه د دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دي او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودي چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دی چې د پاکستانی ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي سوی د پیښې کیسه داسې کوي:
نو دغه ټکان چې پر موږ وکړه ما راکټ راویست، راکټ چې مې راویست یو پیل پرې وکړ، دا بل پیل چې مې پر کوی د اخواسه ګوله چې د دې څه شي و، یو شی رالی دا زما د راکټ په ګولۍ باندې وموشت، په ننو زما راکټ را پټاو کې درس هغه پر ما پټاو چې زه دونه غورځوله چې هلته په وینو کې داسې لت پت ګرځېده چې نه دونه سړی و چې زه دا بازاره را رسولی وای. ما تاسو ولې دونه وخت تاسو دا مشتی په کې را تا کو سر کزه ته لټ لټ اړوم.
د کندهار میرویس ازوی روختون ته د پیښ لزای اته وشتپیان راوړل سیوی. د پیښه عین شهیدان وای چې په مور او ټپیانو کې تر ډیره شجاع او ماشومان شامل دي.
مور می ټپیو ومه وراره ګان شهیدان سی او مور شهید سویر د وراره ګان ته وراره ګان مو سپاغه بل واټ پر کې درې دانی الله سږي.
زمانو مسعود دی یعنی وکنی وسې دن کېما ښاړه د بازار سلوان کور ته تک کو سو چرکه اوار و مشتي اسپورټر اس غزار سو د دې د کاست در دی واز د دی واړه اړولیو واره چې زمګونه و علي صفاله و بیا پیدا کوم ته د شپ خاګه لرا وسته.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنتسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي، خو یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو څو میاشتو راهیسې بند پاتې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافرو او افغان کمیساری ډزې وکړې چې له امله یې نښته رامنځته سوه. پاکستاني چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و هم اوریدل چې په کندهار کې چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 افغانان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان دي. بلورته د پولې هاخوا چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په شوو ډزو کې لکتر لگا 15 کسان وژل شوی او نږدې 40 نور ټپیان دي. پیښه تیر مازدیګر هغه مهال رامنځته شوه کله چې مظاهره چانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندې پولې په لور لاریون وکړ او لاره یې خلاصه کړه. له دې وروسته پر پوله وضع کړکېچنه شوه او د شپې تر ناوخته پورې افغان او پاکستاني ځواکونو یو پر بل ډزې هم کولې. نور حالې له کوټې د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین پر راپور کې.
د پیښو وروسته په چمن کې د پرلت مشرانو ویلي دي چې د پاکستان مرکزی حکومت د جولای د میاشتې په 28 نیټه اعلان کړی و چې تر دوو ورځو پورې به د چمن سرحدي پوله د هغه کسانو د تګ راتګ لپاره خلاصوي څوک چې د پولې دواړو غاړو ته په دې وروستیو کې بند پاتې سوي دي او د اختر لپاره و خپل هیواد ته تګ کول غواړي. د دې مشرانو په وینا چې کله د پنجشنبې په سهار په سلګونو افغانان د کوټې او د هیواد د نورو برخو څخه و چمن ته راورسېدل نو هلته یو ځل بیا د دوی په پوله وتړل سوه چې له امله په سلګونو کسان چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل وو د پولې دې غاړې ته بند پاتې سول. د دې مشرانو په وینا چې دوی و دغه افغانانو ته اوبه او نور خوراکي شیان رسول چې ناڅاپه پر دوی باندې د سرحدي عسکرو له لوري ډزې پیل شوې.
پټ راغلی نوم محمد شریف دی. مشکلات خدای سي مشکلات یې ولاکه وروره کاپیر له دا رقم چمنه کې دا کوچنیان زنانې شپنجرې په دا ګرمي هر انسان سره ایشي نو دې اعلان یې کوي دا خلک یې لکول دی ول دا اختر یی د مجور کو دا خلق با خواته دی دا خوا خلق یی بند پته یی خواب ته برازی نی خواته لکی نی دی خوا درای لکی سار و بجو سره غلی در دا وسه پر ولای
خوتیر مزګر ډیرې کسان افغانستان او بیا هم ډیرې کسان دغه خواسخه و پاکستان ته په اردوړ کې را داخل سوی دی زکه چې دغه کسان د اختر لپاره و خپل کورو ته روانو. په دې ترڅ کې د چمن څخه د بلوچستان اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند ایلتی مشر اصغر خان سګزی سره تماس ونیوی نو هغه پر پیښه باندې خوشنۍ څرګند او دولت څخه په امنیت وسیدو غوښتنه وکړه.
دا د نن واقعیا چې په هغه کې زموږ خوندې په شهادت ورسېدې، په هغه کې زموږ ځوانان په شهادت ورسېدل، د دې چې هر څومره په هر قسم سختو الفاظو غندنه وکړي زما په خیال هغه به کم وي.
بل لور ته دلته په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیاء لانګو د چمن پر پیشه باندې خواشنۍ څرګنده کړې ده.
یہ آپ کے مفاد میں فیصلہ کرے گی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیاء لانګو وایي چې دا حکومت دولت دی او به د ریاست او ولس په ګډه پریکړې کوي. په کار دی چې ولس هم خپلې ګټې د ریاست سره سمینه کښېږدي. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه تېره ورځ چې کوم خلک د ورېډ زون ته داخل شوي وو د هغو له وجې نه یوازې مرګ ژوبله اوښتې ده، بلکې مظاهرچیانو کورنټاین مرکز او د نادره و دفترونو ته هم زیان اړولی دی.
د پاکستان او افغانستان د وروستۍ سرحدي لانجې په اړه مو له افغانستان او بیا وروسته له کوټې راپور اورېده. اوس هم ورځو په افغانستان کې له یو شمېر خبریالانو سره خبرې کوو. هلته له بېګا دولس بجو راهیسې د دواړو لورو یعنی افغان حکومت او طالبانو لخوا اوربند حاکم دی. دا چې د اوربند فضا څنګه ده، خلک څنګه اختر لمانځي، په همدې تړاو له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. لومړی ورځو له ګردیز نه مو همکار احسان الله آریان سټوډیو ته وصل شوی. آریان صاحب، اختر مو مبارک شه، خبرونه ته ښه راغلی. که د لوګر له پیښې پیل کړو، ستاسو په ګاونډ کې په لوګر کې پرون ډیره خونړۍ پیښه وشوه، د اختر په مراسمو د دغه پیښې اغیز څه دی؟
ډیره مننه الودین صاحب، تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا هم سلامونه وایم. اختر مو مبارک. رښتیا هم د لوګر دغه لویه پیښه چې تیر ماښام اووه بجې هلته وشوه، په خلکو باندې خورا بد اغېز کړی. سهار مهال خلکو د جنازو او همداشان د فاتحو او خاورو ته د جسدونو د سپارلو مراسم درلودل، او په زمین کې یو شمېر کورنۍ د خپلو ټپیانو په ویر کې و چې دوی مرکز کابل ته وزین. بیا همدلته په لوګر پل یارم ښار کې چې کوم ټپیان دي چې روغتیایي وضعیت یې ډېر جدي نه وو، هغوی باندې مصروف دي، نو د دوی اختر رښتیا هم په غم بدل شوی.
او څه دي وروستي جزئیات د تلفاتو په اړه باندې؟ زه د نقیز راپورونه ورکول کېدل. تاسو هلته د عام روغتیا له مسؤلینو سره خبرې کړې، د هغوی شمېرې څه ښیي وروستۍ؟
د پیښې له پیښېدو اتلس ساعته تیریږي، خو بیا هم د لوګر سیمې چارواکي په دې نه دی یوه خوله شوي چې د دغه پیښې وروستی حال خبریالانو ته ورکړي. په خپله د لوګر والي چې نن د اختر لمونځ کوه، هلته یې په مراسمو کې وویل چې په دغه پیښه کې لس تنه وژل شوي دي او له څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي، چې د خبره نظامي او ملکي دواړه پکې دي. همدا موضوع مو د لوګر له عام روغتیا رئیس هم وپوښته. نوموړی وایي چې تر دې مهاله اته شپېته تنه ټپیان د لوګر مختلف روغتونونو ته وروړل شوي دي، چې څلور تنه پکې جسدونه هم دي. د پوینا دی وایي د دغه پیښې اته دېرش تنه هغه ټپیان چې ډېر بېړني وو یا د پوینا ډېر ژور وو مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
بلې، آریان صاحب، له لوګر سربېره خپل پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې څه راپورونه در رسېدلي؟ اوربان څنګه مراد شوی په لاندو کې که وایي څه پیښه خو نه ده شوې تر اوسه؟
له نیکه مرغه به ووایم، له سهار رئیس تر اوسه چې د همدغو ولایتونو له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې هم کومه د ناامنۍ پیښه، چاودنه او داسې نور څه چې اوربند ته زیان ورسوي نه دي رامنځته شوي، او خلک په خورا خوشحالۍ سره د اختر ورځې لمانځي.
ډیره مننه، کور مو ودان. ورځو ننګرهار ته له هغه ځای را سره زموږ خبریال سهارګل امیرزای سټوډیو ته ملګری شوی. امیرزای صاحب، ستاسو د هم اختر مبارک وي. په ختیځ کې په تیران، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د اوربان په اړه څه وایي او کومه پیښه خو به نه وي رامنځته شوي؟
ډېره زیاته مننه لودین صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او د اختر مبارکیان وړاندې کوم. په دې هیله چې ښه به یاستئ. نه، له نیکه وخته چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې هېڅ داسې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. تر دې دمه کوم تړون چې شوی وو د هغې له مخې چې کوم اوربند درې ورځنی د اختر په شپو ورځو کې عین العمل روان دی، او تر اوسه پورې هېڅ داسې د کومې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. او نورمالا نو عام خلک او ځینوسیدونکي د ختیځینو د اختر په خوشحالۍ کې بوختي دغه مراسم لمانځي. د اختر لمانځه یې پیل کړي او همداسې په قربانیو باندې تر اوسه نو لګیا دي.
بلې، امیرزای صاحب، د تیر اختر په تناسب دا ځل د خلکو تګ راتګ راشه درشه څنګه ده؟ که څه هم له غرمې وروسته لومړی ساعتونو کې به خلک په قربانۍ مصروف وو، عام روغتیا وزارت او حج اوقاف وزارت له خلکو غوښتي وو چې په اسانه تګ راتګ ونه کړي، ځکه چې د کورونا ویروس ویره لا هم شته. څنګه دغو سپارښتنو څه اغېز کړی او کنه خلک لا هم خپل اختر لمانځي؟
په کوچني اختر کې که څه هم هم د عامې روغتیا وزارت او هم ځایي مسؤلینو سپارښتنې کړې وې، تر ډېره پاملرنه ورته ونه شوه او خلکو بیا هم هغه د اختر مبارکۍ یو بل کره تګ راتګ چارې ترسره کولې. خو په لوی اختر کې که څه هم چې دا لوی واړه اختر را په دې خوا د کرونا اوبانو دغه سیمه ډېره زیاته وځپله، د خلکو سره یوه ویره پیدا شوه، اندېښنه پیدا شوه، دغه ناروغي د هر کور دروازې ته ورسېده. نو په لوی اختر کې د جوماتونو ملا امامانو حتی خلکو نه وغوښتل چې فقط یو څه مودې دپاره په دغه اخترونو کې هم ګزاره وکړي، خلکو کره ډېر راشه درشه ونه کړي. نو تر دې دمه خو خلک هغسې چې لکه تېر اختر کې چې خلکو راشه درشه کوله، د هغې په تناسب باندې یو څه راشه درشه تمه شوې. شاید علت یو دا هم وي چې خلک په قربانیو باندې اخته وو، په دې خاطر نه وکړي. نو له دې وروسته به معلومات کېږي په نورو خپرونو کې دا موضوع شریکوو چې د خلکو راشه درشه څنګه وه. تر دې مهاله خو ډېره کمرنګه ښکاري.
یعنې تاسو خپله د دې شاهدان وایي چې ملا امامانو په خطبه کې له خلکو وغوښتل چې راشه درشه کمه کړي، او د دې سربېره دلته په ننګرهار کې د ټولنیزو رسنیو او دغه راز رادیوګانو او ټلویزیونونو له لارې هم خلکو ته دا خبره کېده چې په اسانه تګ راتګونه کې، ځکه چې لا هم ویره موجوده ده د دغه ویروس د انتقال.
بالکل، د ملا امامانو خبره هم همدغه د ټولنیزو رسنیو د رادیوګانو او د نورو بېلابېلو معلوماتي برخو نه دوی اغېزمن شوي وو. د همدغې اغېز له مخې دوی هم په خلکو باندې غږ وکړ. په کوم مسجد کې چې موږ د اختر لمونځ ادا کړ، هغې کې ملا امام له خلکو وغوښتل چې هم له مبارکۍ او غاړه ورکولو تیر شي، او هم راشه درشه د خلکو کره ونه کړي تر څو دغه مرض لا هم شته دی او د دې رسته چې بندې بیا په خلکو کې را وګرځي. دغسې یو څه وو، او دا علت یې همدا دی چې خلکو هغه راشه درشه تر دې دمه خو کمه ساتلې ده.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه امیرزای صاحب، ورزو مزار شریف ته. له مزار شریف مو همکار مجیب حبیب زای را سره یو ځای شوی استودیو ته. حبیب زای صاحب، تاسو د هم اختر مبارک وي. په مزار شریف کې او په مجموع کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ له په بیګاره هیڅ چې اوربان حاکم دی، د اوربان فضا څنګه ساتل شوی تر اوسه؟
لودین چې محترم، تاسو د اختر مبارک شي. د ټول اوریدونکو د اختر بختور چې په خوښۍ سره یې پای ته ورسوي. تر دمه چې موږ د بلخ امنیتي چارواکو او د دغه ولایت د 1400 له امنیتي ځواکونو سره خبرې درلودې، تر دمه هیڅ کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. او همداراز په سمنګان او سرپل ولایتونو کې هم چې موږ کومې اړیکې د امنیت قوماندانانو او د ولایتي شورا له استازو سره درلودې، هلته کوم تحرک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې نه دی لیدل شوی. خو په سیمو کې ډېری برخو کې طالبان چې حاکمیت لري هلته نن تګ راتګ نسبت تېر اخترونو ته کم دی. بله مسله دا ده چې په بلخ کې مزار شریف ښار کې د اختر د ښه لمانځنو لپاره تقریبا 3000 افغان سرتېري ګمارل شوي وو چې له پرون بېګا راهیسې د امنیت خوندي کولو لپاره سړکونو ته راوتلي، او په مختلفو ځایونو کې دوی سیار او ثابت چک پوینټونه جوړ کړي دي.
بله، او شمال همیشه د قربانیو لپاره هم نور ولایتو ته څاروي را لیږي، او خپل هلته هم قربانی کیږي. سږ کال د څارویو وضعیت څنګه وو؟ بای په کومه کچه باندې وی؟ ټیټي وی، جګي وی، د نور کلونو پرتله؟
یو مسله باید یاد کړم چې د تیر کوچنی پرتله په دغه اختر کې د خلکو ګڼګونه په دې دلیل زیاته وه چې هغه قرنطیني شرایط چې وضع شوي وو د دولت لخوا هغه برطرفه شوي دي. په عیدګاه جومات کې هم چې سازده ورغلی، هم راځي شریف کې هلته چارواکو هم حضور درلود، او د خلکو ګڼګونه ډېره وه. بالکل، تاسو یادونه ورته درلوده، شمال هغه سیمه ده چې دلته څاروي ډېر روزل کېږي او نورو سیمو ته استول کېږي. د هېواد نسبت تېرو کلونو ته د څارویو قیمت سږ کال ټیټ وه. دلیل دا وو چې سکل وایښونه په شمال کې ډېر وو، یعنی اولفه د حیواناتو لپاره په ډېره وه، او زمینه دا مساعده وه چې دوی ښه تغذیه شي. او نسبت تېرو کلونو ته چې دوی به د واورې د وړښت له امله تلفات به ډېر ورته واخېستل، مواشی ته شکل ته تلفات نه و پم دې دلیل یو چې سرحدات باندې په خو د مواشی پاکستان ته قاچاق کده شکل د کورونا له امله چې سره چاکم نشول او رسامور ته ډیره و
کور ودان ډیر مننه بلخ زموږ همکار مجیب حبیب زای ور سره چې هلته د اختر په مراسم وغږیده ورسته یو بل ولایت هم ورزو خو اوس سلورنیم بجې دی سفی الله ستانک زای راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او پاکستانی سرحدي ځواکونو تر نخت ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیله من دی دغه لانجه په قراره هواره شي. شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. د راپورونو په اساس پاکستاني ځواکونو پرون په چمن کې لومړی په هغو مسافرو ډزې کړې چې د دروازې د تړل کېدو په غبرګونې د پاکستان په تاسیساتو هجوم وړی وو او اورونه یې بل کړي. د کندهار چارواکو ویلي د پاکستان لخوا د افغان خاورې په بریدونو کې 15 شپارس ملکان وجل شوی او اتیا نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي د افغان پوجان په بریدونو کې 15 ملکان وجل شوی او 40 نور ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل د اختر تر سلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشی کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د ساري استیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي زوړ سره مخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران باندې د بندیزونو لمن پراخوي. پومپیو پرون ویلي دا وار د ایران د وسپنې افلزاتو حوزه په دغو بندیزونو کې شامله ده او یو شمېر آسیایي هیوادونو له هغې ډلې چین، فلیپین او مالیزیا کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبرونه خپاره شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ریګ دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ پته ده azadiradio.com. اوس هم ورزو د ولایتونو د دوام پر دوام ورزو غزنی ته هلته له غزایا زموږ خبریال تاثیر صاحب را سره ملګری شوی. حبیب الرحمن تاثیر صاحب اختر مو مبارک شه. په غزنی کې او شاوخوا ولایتونو کې د اختر رنگونه څنګه دي؟
ډیر مننه سلیم صاحب. تاسو تر دې ټولو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. غزنی د افغانستان هغه ولایت وو چې یو وخت په دغه ولایت ته لڅنلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، بامیان او زابل او جنور ولایتونو خلک راتلو. دا یو ډیر د مېلو ولایت وو، ډیر یو د ساتيري ولایت وو. خو له بده مرغه ورستو یو جګړو دغه ولایت لږ نامه کړی ده. دلته خلک چندانی هغه ډول څنګه په کار وو میلې نه کوي. خو سږ یو اندازه بیا هم دغه درې ورځې نه وربند خلکو ته یو ډول ضرور کړی ده، خوشحالي احساس کوي. خلک راوتلي دي په بازار کې هم ګرځي. هغه پخوانی دین میلې چې دی لکه د هغوی جنګول یا ځینې په چوکونو باندې اتنونه کول یا مثلا د ځینو کورونو خلکو کورونو ته ورتګ، هغه بیا هم شته. خلک د پخوا په پرتله سږ کال لږ راځوندي شوي دي. د دې تر څنګ میدان وردګو چې ما له ځینو ملګرو سره خبرې کړې، له خبریالانو سره، د دې تر څنګ په پکتیکا کې، همدارنګه په زابل، نو دلته هم اختر شوه. خلک خوشاله دي، خلک راوتلي دي، هغه د پخوا غوندې نه دي. خو یو پیښه دا ده چې په غزنی کې کتم وربند د تک او ټوک نه تر سترګو کېږي. نن سهار وختي ناصرګند وسلوالو د غزنی مرکز ته چیرمه د اندړو ولسوالۍ کې د ملانو بابا په نامو یو شوندی سوځولی ده. دغه شونځي اداره سوځېدلې ده، د ځینو کتابونو پرساسي او دغه نورو ګدام سوځېدلی ده، نورو سینفونو ته تاوان رسېدلی. خو خلک یې بیا لږ په تشویش کې اچولې دي چې دا ډول باید پیښې ونه سي. مثلا اختر ده، خوشحالي ده، خلک خوشحاله دي، او دا ډول پیښې چې وسي خلک لږ زور سره اچوي.
بله، او چا تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی دغه مکتب د سوځولو؟
کله چې ما په غزنی کې د پوهنې رئیس سره خبرې وسوې، پوهنې رئیس راته وویل چې دغه هغه ساحه ده چې مطلق په طالبانو په لاس کې ده، د دندړو ولسوالۍ د مرکز یې د تیرو 15 کالو څخه سقوط ده، خو تر اوسه پورې د دغه مسؤلیت چا نه ده اخیستی. نه
کور ودان. ډېره مننه له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر و چې هلته د اختر په مراسمو او د اوربان په وضعیت غږېده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. امریکا د ایران د اوسپنې په سکتور د بندیزونو د غځېدو غوښتنه کړې. په دې اړه پام وکړئ د عصمت څاروان راپور ته، ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اوسپنې پر صنعت بندیزونه وخصول او 22 نور مواد هم پرې ورزیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنجشنبه په یو بیان کې وکړ او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو دغه راز ویلي د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوځي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دی. ښاغلی پامپیو هم دا راز وویل، پوره باوري دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یوه مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر په وینا څرګنده شوې چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موټورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې پخوا هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولی وو چې له کبله یې د ایران عواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت د ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو 8 شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغو شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوږد کړي. امریکا له امنیت شورا رسمن غوښتنه کړي چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي، منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروخ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د تاسو یو بل خبرونه ته شرق لاس تر توایم. په دې خبرونه کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره می ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغلی لال الدین ایوبی سره شریک کړی دی او خبرې می ورسره کړی دی. شغلی ایوبی، تاسو دینو پښتنو ته جواب ویلې دی، او که د خبرونه په وروستۍ برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د همدې معلولینو چارو ستونزې له شغلي عربي سره وڅړو تر یوې لنډې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اریوب سه ډیر زه ته مننه کوم چې موشته مو وخت راکړ د یو شمیر معلولینو چې موشته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي د به تاسو ته در ووروم بیا به ورسو تاسو جوابونه ته لومړی اوریدونکو موشته داسې ویل دي
سلام علیکم زلو در نه تاسو ته سلامونه وایم باد له سلامه د مادي ازادي رسول کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غږ ور ورسوي او دروازه وروټه کوي غږ پې وکړي له دغه جنه له پراک نه غږ پې وکړي چې له مایدینو سره ولې ظلم کوي یو وارې خو هم به مټر کړي دي د ملک امضا د کلي امضا د ولسوالۍ امضا دا ټولې ور وړي دي د خدای پار ده د دوو پښو مایدین د دوو سترګو په ړانده د کټه پورته ځغلی چې بس بیا تاسې ورسئ د ملک امضا راوړئ بس له سره بیا نکاح د دوو پښو مایدینو باندې تړي ولې خوالته ویني په سات په سترګو یې ویني بس وروره د سر سترګې یې وتلي بس وروره لوی ظلم له مایدینو سره روان ده بس کله یې کاته ځغلی کله یې پورته ځغلی کله ورته وایي د ملک امضا راوړه کله ورته وایي د ولسوال امضا راوړه کله ورته وایي چې د کلي د شورا امضا راوړه په غضبو یې مایدین کړي تېرول چې هله دغو پیسو وچې بیا باندې کوي په مایدینو باندې دغه هم ځان ته وخورئ چې ښه چاغ سئ دغه د ما پیغام ده دغه بس وروره د مایدینو لوی مشر ته یې ورسوئ لوی ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کښې روان ده ښه یې ویني چې دوه پښې نهشته دوه یې سترګې نهشته دوه یې لاس نهشته قضه مې دی په خدای پرون دوه وارې ولسوالۍ ته لاړ دوه وارې کلي ته راغی بس وروره ځغلی یې ورځغلی یې زه دغه تاریان پاتې یم
ولری بیسب دا اوریدونکو مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړی او ظاهر انداز ښکاري چې د دې پروسې څخه ناراضه دی چې دوی ته البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره یا معیوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځایونو ته تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لرئ دغه ستونزې ته
ډېر ښه اول خو زه دې ورور ته سلام وایم او ستاسې د قدر وړ دی زه یې در کوم کاش دوی لږ څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کښې ازیت شوي دي او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده زه به یو څه وضاحت ورکړم د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنګ کښې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي هغه موږ ته معرفي کېږي او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو په اوس وخت کښې د الکترونیکي تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کېږي تر څو دوی برېښنایي تذکرې ولري ممکن په هغوی کښې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي همدارنګه په کمیسیون کښې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي موږ اصلا د ملک او یا د کاري د تصدیق په اړه نه څوک ازیت کوو او نه دغه اسناد موږ ته پکار دي
بلې عربي صاحب بیا نو په دې حساب تاسې سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کښې دغه معلولین ثبت دي څنګه دي دوی څنګه له یوه ځای څه بل ځای ته استول کېږي د دوی ستونزه ښایي څنګه حلېږي
موږ په ټوله کښې په ټول افغانستان کښې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو چې له دې جملې څخه یې نږدې 170,000 کسان له موږ سره ثبت دي او د هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دوی معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کښې معلول شوي دي کله چې نوي معلولین غواړي ځان ثبت کړي دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کښې شتون لري باید ورشي د موږ لخوا معرفي کېږي او هغوی تصدیق کوي چې بلې د ده معلولیت د جنګ له ناحیې نه دی او فیصدي دومره دی نو هغه نه وروسته بیا موږ ته راځي موږ یې په هغه نرفي حقوق ټاکو او هغه په کال کښې یو ځل ورکوو موږ سره چې کوم معلولین ثبت دي هغوی ته موږ په کال کښې خپل حقوق ورکوو او د دې په برخه کښې کومه ستونزه موږ نه لرو
بله د بل اوریدونکي آواز به هم واورو چې دوی هم شکایت لري
السلام علیکم کندهار ولایت پنځه ولسوالۍ زه نیاړکه نیولې ده ګوره ما چې دغه دوه کاله کېږي د مایدینو معاش نه دي را کړې یوازې ما ستونزه د مایدینو رسل سره شریکه یم
بلې عربي صاحب د دې اوس مو واورېد
بلې د دې ورور پوښتنه مې واورېده دوی ته سلام وایم روان د دې توضیح د حقوقو دغه شی دی چې په هرو درو کلونو کښې د معلول ورور باید یا خور باید یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکی وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات ده. نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي. او بل دا مسله ده چې په دې وختونو کې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک کړو. په یو څه زه اعتراف کوم، هغه دا ده چې ډېرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي. نو د هغه بررسي په اساس بعضې خلک له فروسي وتلي دي، هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضې خلک په الکترونیکي تذکرو کې کارونه باندې هغوی ته معطله دي. نو په دې اساس د بعضې خلکو معاش یا معطل شوی دی او یا کته شوی دی. نو دوی که د خپل ستونزه موږ ته مشخص وایي، یعنی ما مراجعه وکړه ما ته یې دغسې وویل، نو زه بیا کولی شم چې د دې د کار په ارتباط معلومات ورکړم او د اقداماتو اطمینان ورکړم.
بله، تاسو ویلې د دوی د تفکیک پروسه روانه ده، دغه تفکیک تاسو څه ډول کوئ چې دوی ته هم دا پروسه واضح
شي؟ په دې ارتباط موږ جلال احمد جمهور رئیس ته دا موضوع ورسوله، موضوع مو شریک کړه، بیا د هغوی هدایت مو دغسې وخستو چې د شهیدانو د کورنۍ لپاره د دې ټول وثائق د دې تذکرې او د دې نور ټول مربوطه اسناد باید وڅېړل شي. مثلا بعضې خلک دي چې څلوېښت یا دوه څلوېښت کاله مخکې شهیدان شوي دي، ولې ورثه یې اوس هم له دې ادارې نه حقوق اخلي؟ نو د دې لپاره چې موږ تفکیک کړو چې څوک مستحق دی له دې وروسته او چا ته موږ باید حقوق ورکړو او چا ته موږ باید رسیدګي وکړو، د هغه په اساس مو دا بررسي روانه کړې ده. د دې ستره محکمه، امنیتي ملي اداره، لوی څارنوالي، احصایه مرکزي او موږ خپله د شهیدانو د کورنیو دغه اسناد څېړو تر څو معلوم کړو چې څوک کوم شهیدانو وارثین اوس مستحق دي او دوی ته حقوق ورکړل شي. د دې تر څنګ د سیاتامې تر سرپرستۍ لاندې دا شته معلولینو چې له موږ سره ثبت دي او یا هغه څوک چې نوي غواړي ځان ثبت کړي، د دوی د فزیکي معلولیت او د هغه فیصدي له سره تعینېږي تر څو موږ وپوهېږو چې څوک معلول دی او څوک نه دی. آیا د کوم سلنه فیصدي چې دوی ته ټاکل شوې دا دقیق دی او که نه دی؟ په دې ارتباط موږ ډېر اسناد معطل کړي دي چې هغه د اجرا وړ نه دي او یا یې وخت پوره شوی دی او یا جعلي دي یا خیالي دي یا تکراري دي. نو دا بررسي روانه ده او د موږ تخمین دا دی چې د دې بررسي په نتیجه کې به 50,000 اسناد له څلور دېرش ولایتونو نه هغه موږ له سیستم وباسو او هغه نور د مستحق نه دي چې حقوق ورته توضیح شي.
ډېر مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، د دوی نظر به مو واورو.
سلامونه ونې کې هلي دازرر خوشان کرم دازرر ټول کارمندار دې ته ورځ مو خیر اله مننه تاسو جوړ او راغی. چې مشکل لري سره تاسو په دکو د معنی څه کیږي او بل هغه خبره دروازه او بوستان بچا پر نه وای، ځکه چې موږ رسته ترغلي کوم خلک چې په دیارون وایستلري او د پسیر سيږي هم نه ځنه خلک ته او عوام ته نه رسېږي کوم چې سن سره مختوی هم په پیښه کې د زینو او خنلی پیش کې مې وسوي او دا پښینه راځي د ډېر وخت له درو خلونو څخه باندې یو خاصه اله او ارزو مو صف خدا ده چې دا مسلې سره تاسو خبرې وکړي او تاسو په دې اړه د اوریدونکو سره خبرې وکړي. زه خلک د ژوند سره مخ کې زیات خلک د خلک سره چې د کور یو په کور کې د کار کول څوک هم نه لري پښیر ته حواله او ورته حواله کړي ته حواله کړي دا لګرو کلو څخه باندې دي مننه تر بیا شوخ شچاري.
بله عربي صاحب، دا اوریدونکي ظاهرا د معلولینو چارو په ادارو کې پر اساتونو کې د فساد په اړه ادعا کوي او خبره کوي، واقعا داسې څه ستاسو د دې جواب څه ورکوي؟
زه اول دوی ته سلام وړاندې کوم، د دوی نظر ته احترام لرم او هغه نه ردوم. بلې ممکن داسې موارد موجود وي، کومه بررسي چې موږ د خپلو ولایتونو کړې ده تقریبا د 11 ولایتونو دوسیې مو له څارنوالۍ ته لیکلې دي، تاسو په کارونو کې تخطي کړی وه یا د فساد مورد شتون درلود، نو موږ په دې ارتباط خپل اقدامات هم په داخل د ادارې هم د ادارې نه بیرون شروع کړي دي او ژمنه تعهد مو ده چې یو لازم شفافیت رامنځته شي تر څو د هغه شکایتونه نور رفع شي او خلک له ستونزو مشکلاتو سره مخ نه شي. زه یوه هیله لرم، هغه دا چې که تاسو د خلکو ته واضح کړئ چې هر ستونزه چې لري هغه مشخص ستونزه مو وایي چې ما ستونزه دغه ده او په دې ولایت کې په دې برخه کې بیا تاسو کولای شئ چې دغه کوم اواز دې سرتېږي به هر وخت له موږ سره شریک کړئ. حتی زه یې بیر په دې اجراسو اطمینان هم درکوم چې دا کار کیدونکی وشو او یا دا کیدونکی نه و په دې اساس ونه شو، نو بیا به د دې خلکو مشکلو ته موږ په هغه واقعیت کې رسیدګي کړې وي. او د دې تر څنګ موږ د شکایتونو د ثبت لپاره د اتل په نوم د اړیکو مرکز جوړ کړی دی، 911 شمېره ده. دې ټول کولای شي د موږ له مرکز سره اړیکه ونیسي په رسمیاتو کې په دریو ژبو پښتو، دری او ازبکي دوی ته ځواب ورکول کېږي. د دې شکایتونه ستونزې اخیستل کېږي، له مربوطه ادارات سره شریکېږي او دوی ته بیرته اطمینان ورکول کېږي. نو په دې شکل به موږ کولای شو د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو.
بله وزیر صاحب، مننه کوم ستاسو له وضاحت نه، او هیله ده چې همدغه اوریدونکي هم چې ستاسو دا جواب اوري دې ته پام وکړي او ستاسو سپارښتنې په پام کې ونیسي چې دوی بل وړي خپل شکایتونه ثبتوي. باید واضح کړي چې دقیق د دوی ستونزه څه ده. خو دغه څو پیغامونه چې موږ د بیلګې په ډول راخیستې دي، د هغو لسګونو څخه نمونې دي چې هغوی تر ډېره وایي چې زموږ ماشونه په وخت نه رسیږي، یا موږ دغه لکه مخکې د اوریدونکو ویل چې فساد دی، د څو کلونو راهیسې دوی ته ماشونه نه دي رسېدلي، یا دنج ته، یا څنګه دی؟ ځکه موږ غوښتل چې ستاسو سره شریک وختی دی چې دوی هم ستاسو جواب اوریدلی. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی له یوه زندانه را سره تماس نیولی دی. بیا به وروسته پر دې باندې تبصره وکړو، خو مخکې تر هغه به اول دوی نظر واورو چې دوی په خپله څه وایي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. له پری چرخه د زندان سره مایوب یم، تاسو د رسنی سره د پیغام شریکوم. دا د مایوبینو ناراولی ناوري، دا د مایوبینو هم خوبی د بنجانی لکیږي سپینځری او مایوبین فاتجی ارقم کیس والا لکیږي، څوک په کم لیس کې لکیږي، څوک په کم لیس کې لکیږي، څوک چې نه لري د واوستا چې نه لري را خورا نه اسلامې بین نو د سپینګورو ناروا دي. کمز په ډېر سخت تکلیف کې ډېر تازه دي. هیله کوم چې اسلامې بین نو د سپینګورو ناروا دي. ډېر مننه.
عربي زما ترام تاسو دې واز واورید، اگر چې د اوریدون کې د خپل خوشی کېدو ان لزندان څخه د خوشی کېدو غوښتنه تر ډیره درلوده، هغه مسله مطرح کړي و. خو دلته زه یو پښتنه لرم چې هغه د په زندانونو کې چې د کوم مایوبین وسیږي، د دوی لپاره څه لاري چاري ستا، آیا کوم قانون ورته ستا مقرره ستا چې د غوی سره به څنګه چلند کیږي، او د غوی مثلا هلته به څه مرستې ورسره کیږي، څه ډول د زندان اسلاب قوانین څنګه پر دې باندې تطبیق کیږي؟ البته د دې د اسانتیا لپاره فقط غواړم چې دغه خلګم پوسی وځي سورته.
زه دې ورته سلام وایم او رښتیا غواړم د نړیوال کنوینسون د وختنې په اساس د افغانستان د مرشته قوانینو په اساس او د بشري قوانینو په اساس د انسان دوستۍ د هیڅ په اساس هر سره مکلف دی چې د معلول ورور او خور لاسنیوي وکړي. مونږ د دې لپاره هغه لازم تحصیلات چې په یو معلول ضرورت لري په هر یارسه کې، هغه په زندان کې دی، هغه په مسجد کې دی، هغه په روغتون یا مکتب، په هر ساحه کې د دې لپاره باید هغه لازم تحصیلات برابر شي او دې لازمه مستفید شي. دا د دې حق دی. دا چې دا ورور په زندان کې دی او په دې په رئیس جمهور د فرمان په اساس نه دی خلاص شوی، هغه خپل څه مراحل لري. په هغه مسایلو کې موږ مداخله نه کوو. اتمن بعضي مسایل د سدیس په دې فرمان کې شامل نه دي، ولی موږ د دې لپاره اتمن دا موضوع شریک کوو چې په زندانونو کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره هغه لازم تحصیلات چې ضرورت دی او هغه د دې حق دی هغه ورته فراهم شي. او په دې ارتباط موږ اقدام هم کړی دی. موږ له څلورشتو وزارتونو سره، له دولسو مستقلو ادارات سره حکره لیکونه یې امضا کړي دي، او په هغه کې یو شرط دا دی چې دوی په خپلو اداراتو کې په خپلو مربوطه بخشونو کې د مالیت لرونکو وګړو لپاره لازم تحصیلات فراهم کړي. په دې ارتباط مو د رئیس جمهور هدایتونه هم اخیستي دي. هغه مشخص ټولو اداراتو ته هدایت ورکړی چې مشخص مقدار بودیجه د فزیکي لاسرسي لپاره د معلولینو لپاره جدا کړي او د دې اداراتو کې دا تحصیلات باید فراهم.
بله وزیر صاحب د ورستۍ موضوع په توګه موږ تاسې ټول شاهد یاستو چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی ورځ تر بلې موږ د مرګ ژوبلې د راپورونو شاهد یاستو د معلولینو پر تعداد باندې ور ډیریږي هر ورځ همدې موضوع ته په کتو غواړو ستاسو څخه واورو چې تاسې دغو کسانو ته څه نوي زیری لرئ څه نوي مثلا ژمنې ورته لرئ چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ستونزې هوارې سي البته تاسو پوهیږئ چې د بیکاري سطح فقر و بیوزلی سطح هم په خپل اوج ته رسېدلی ده دغه خلکو ته څه هیله بخښونکي زیری ورته لرئ غواړو ستاسو څخه واورو
ډېره مهمه مسله ده د شهیدانو معلولینو لپاره کوم اداره یا وزارت چې کار کوي نږدې 22 میاشتې مخکې د رئیس جمهور د ځانګړي فرمان په اساس رامنځته شوه او هدف یې همدا و چې د دې خلکو ستونزو ته مشکلاتو ته باید په وخت رسیدګي وکړي او د دې ژوند کې د بدلون لپاره بهبود لپاره باید لازمي طرحې او پلانونه ولري نو موږ په مغه د ادګاه په مغه فکر دلته کار کوو تر څو د دې خلکو د ژوند لپاره مؤثر تمام شو مخکې مې اشاره وکړه د ملت لرونکو وګړو اړوند ستونزې کارونه مشکلات دا د یوې یا د دوو ادارو کار نه دی بلکې دا د ټول دولت د ټول نظام دنده ده چې د خلکو ته توجه وکړي په هغه اساس موږ له ټولو اداراتو سره هوکړه لیکونه امضا کړه او هغو اداراتو ته مو د دې وظایف مشخص کړه چې د معلولینو په ارتباط څه مکلفیتونه لري د دې د استخدام مسله ډېره مهمه ده د دې د فزیکي لاسرسي مسله په افغانستان کې ډېره مهمه ده د ملي پدرسون جوړول تر څو معلولین د هغه له لارې د بعضې خدمتونو نه مستفید شي او نړیوالې اړیکې جوړې شي د دې تر څنګ د دې د زده کړو مسله او د دې لپاره د شغل کاریابي مسله او دا ټول هغه اړخونه دي چې موږ په هغه کار کوو او په دې ارتباط مو ډېر پیشرفت هم کړی دی دا کال موږ د خپلو اجراتو د تصدیق لپاره نوموله وو خو متاسفانه کرونا یو څه وضعیت خراب کړو اوس بېرته کارونه منسجم کېږي موږ تعهد لرو
بله ډېر زیاته مننه کوم عربي صاحب له وخت نه مو چې موږ ته مراکه او د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړې کور مو ده
ډېره مننه
خو وخت تاسو آزادي او اورېدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
او دوستان اوس به هم تاسو نور پیغامونه باور چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه راستره شریک کړی دي.
بله السلام علیکم زه رفیعه د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه ما هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی ولما ټول چرواک سه هیله لرم چې ما غو تر خپل ولر ټول چرواک ورسره
زه بشیر الله حکمل د کنړ ولایت په نورستان کې معلم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواست کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی مونږ خو غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی صاحب چې ټول مشکل پرې حل شي نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمونږ معاش چې د هرې لارې وي مونږ ته حواله شي ډېره مننه تشکر
السلام علیکم زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ ده روړجانه د غلات کم ده د میدان خار پورې سړی زی ډیره سخت خرابه را کوله مينونه لزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کم ده دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وزګ ډیر زیات خراب دي والسلام با احترام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یو تو جام صاحب ہلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه دا پیغام پیلو شو خبر می ترلاسه کړی چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال یو شخصي شونځي فعال کړی دی د اطمینان او غریب کورنۍ لپاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه شونځي ته استي دا د وان د کیسه وان نه لري چې کوم شخصي شونځي ته خپل پیسې واکې دا مدني فعال نه دی وایي چې دا د پام فعال کړی چې دا کوم چې ایمان فاران په بازار کې د رازګرځي یا فکر کوي یا مخدوبتون رنګي یا بل کار کوي دا دغه لپاره ډیر تشویق دی د دې لپاره دا د دې لپاره چې دا څنګه پاله کړل او دا نور ولایتو کنن خپل خپلن دا اسیل دي چې دا چې تاسو ټا کې او دا چې تاسو پیدا شي چې کوم تر نو شارو کې دا چې تمن فرنګ دا ټول بازار کې ګرځي او دوی ټول یې فکر کوي بل کار کوي مقصد دا غل پر ډیر شو د کلاس پر ولایت کې او چې نه پر پیدا شي او دا شونځي پال کې نه غره به موږ چې افغانستان تر مخ لاړ شي د خیر سره دا به ان شاء الله موږ افغانستان کې نیتوال سره یې ګرځي بس وادار چې د خیر سره به ان شاء الله موږ
مننه کوم ورور چې خپل شکایت او خپل ستونزه مو راستولې و د موږ هم در تخبره کړه هیله دي چې اړوندو چارواکو هم اوریدلې وي د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم او تاسو هم مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې و پاته پیغامونه به په نور خبرونه کې سره وورو دمګړی تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.